خوشحال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. نن د پنځشنبه ورځ او د 2014 کال د مئی 19 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به ځینې سندرې هم واورئ، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له مجید بابر څخه واورو.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. اوړم به د مشال د خبرونو سرټکی. کوټه کې یو بمی چاودنې یو پولیس والا وجلې او سلور نور جوبل کړی دي. د افغانستان په سرایپل ولایت کې سیلابونو شل کسان وجلې او 22 نور جوبل کړی. د سعودي عرب ملګری هیواد مالدیف د ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړې دي. او ست مشال د خبرونو تفصیل. نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټه مشرق بای پاس سره نږدې چاودیدونکو مواد لوجې یو پولیس اهلکار وجل شوی او سلور نور جوبل دي. د سرکاري رسنو په وینا چې دا پولیس سرتیری د معمول په گشت وو. سرکاري رسنو وایي چې امدادي ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې او د پولیسو او اف سي ځواکونو سیمه محاصره کړې. بلخوا پاکستانی شخصي ټلویزیونونو په وینا چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا نه ده اخیستې. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د سانګې چارواکي وایي چې تیر ورځ د دغه سوبې په بنو ضلع کې د ګوزن په ناروغۍ بوخت یو بل ماشوم تشخیص شوی دی. د چارواکو په خبره د دې نوي تشخیص شوي ماشوم سره د غزل کې د ګوزن د ناروغو ماشومانو شمیر درې ته ورسید. چارواکي زیاتوي چې دغه ماشوم نوم محمد او عمر یې نه همیاشتې دی او د ضلع بنو غوریواله یونین سره تعلق درلودو. د چارواکو په خبره د محمد کورنۍ خپل ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو نه کار کړی وو. د صحت محکمه وایي چې دغه ماشوم د دې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د بنو ضلع خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ایرو سره په خبرو کې په هغو انکاري کورنو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي نه ورکول ګناه ده.
پولیو کتری ورکی زکا چی دا علاج دا او علاج تو بارا کی نبی علیہ السلام فرمائی چی تاسو دخپل بیمارانو علاج کوئی نویدی وجه نا مناسب دادا چی هر مسلمان اخپل بچیانو تا دا کتری ورکی.
د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په بنو او خوشا سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو نه د انکاري کورنو شمیره ډیره زیاته ده. د سرایپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د سرایپل د والی وایان دوی زبی الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سرایپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د ده په وینا دغو سیلابونو 22 تنه نور جوبل کړي او یو شمېر کورونه یې نړولي دي. امانی دا هم وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو یوه برخه د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي خیراتي روسخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل 15 سلورخي د غونډه کې یو عربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 منټي برید وغانده او د ترهګریز بدون ذمہوارو ته خبرداري ورکړ چې د خپل اعمالو ځواب ته تیار ووسی. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وو. د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اعزاز مرستیال سیکرتر اعزاز احمد چودھری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچرډ وولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استازی جین جینګ ګډون کړی وو. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینیر محمد خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالی شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکفلیتونه څرګند شوي دي.
داغه مسودان د سولې د عالی شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجنیر ګلبدین خدمتګار هغه با صلاحیت پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وزارت په دې کې نغښتي دي.
د اجرایی رئیس لومړی مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی و چې حکمتیار ته به د سولې په وړاندې د کال شاوخوا 4 میلیون ډالر ورکول کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په رسنو کې د خدینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف خبره ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت دا خبره په وروستو لدې وکړه چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند هارون حکیمي د مشالې ډو افغان څانګې ته وویل
چې دوی دا خبره د یوې طرحې په توګه وړاندې کړه. دلته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مشرتابه له خوا شاهباندي وساو سیمهیز ریاست ته هدایت وسو. دا کار د بیان د ازادۍ سره پټه کار کې دی او دا کار د قانون پر خلاف دی.
خغلی حکیمی همدار رو ویل چې د افغانستان په نافذ قوانینو کې د خدینه سندرغاړو د سندرو خپرول جرم نه دی. مالدیو د سعودي عربستان ورسته اتحادي دي چې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. د هیواد وای د تهران سیاستونو په مندني ختیځ کې سولې او امنیت ته ځان رسولې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې سولې او امنیت د مندني ختیځ له پولو سره تړلې او په دې خاطر ایران یو غوښ بولی. سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې ورسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعت خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه د پېښور لوخت سره سم د سهار له 9 د مازګر تر شپږ بجو خبريږي. تاسو یې د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم په صفاتو غوړېدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په کوټه کې نن سهار یوې 14 یو پولیس وژلې او څلور نور ټپي کړې دي. د څلور اړخیز غونډې ګډه اعلامیه وایي په افغانستان کې د امن یوازینۍ لار خبرې اترې کول دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو دریم ناروغ مندل سوی دی. ځای دینی عالم مفتی عبدالغنی وایي څوک چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي هغه ګناه کوي.
نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو د خپل بیمارانو علاج کوي. دې وجنه مناسبه ده چې هر مسلمان خپل بچیانو ته د خطرې ورکړي.
د وزیرستان قبایلی او سیاسي مشرانو د پاکستانی پاوز هغو عسکرو ته د سزا غوښتنه کړې ده کوم چې د دوی په وینا په یو ویډیو کې د پښتانه کلتور سپکاوی کړی دی.
ادغه د بقایده تفتیش وشي و دته د سازو ملاو شي او که سازو ملاو نشي میرو د خپل ثقافت د تحفظ د پوره میدون ته روغزي هر قسم قرباني ته می جمله تړلې ده.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړې یو شمیر نور ریپورتونه او شننې لرو او هم ځینې سندرې در خبرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورید چې په کوټه کې نن سهار یو 14 سوي ده چې یو پولیس عسکري وژلې او څلور نور ټپي کړي دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد را سره ده. رابعه سهار هم په خیر کوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
ډیر مننه. تاسو هم سهار په خیر. بالکل نن سهار د پاکستان د بلوچستان سرخه د کویټا مشرقي بای پاس نږدې چاودونکو مواد لوچی یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور جوړ شوی دي. دا پولیس اهلکاران د خپل د معمول په گشت وو. سرکاري رسنۍ وایي چې امدادي ډلې موقع ته رسیدلې او پولیس او اف سي ځواکونه هم د موقع په ځای ولاړ دي. د دې نه علاوه د پولیسو په وینا چې جوړ شوی اهلکاران هسپتال ته منتقل کړی شوی دي او په دې کې یو اهلکار حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي چې 14 لسای ثبوتونه هم راټولول کیږي. بوریوال تر دې دمه د پیښې ذمہواری لا چا نه ده اخیستې. په دې نسو کې په پولیسو حملو کې اضافه هم مخې ته راغلی ده. 13 ورځې هم پرله پسې په پولیسو ته 14 کې یو اهلکار وژل شوی. په خیبر پښتونخوا کې دا شی وو. نو په هغه کې یو اهلکار وژل شوی او شاخوا 15 جوړ شوی وو.
ډیره مننه
پاکستان. مننه
ډیره مننه ربیع اکرم خان والله اسلام آباد چې تاسو ته په کوټه کې د سبي 14 حال درکو.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنو
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت د دفتر لخوا په ویلسوی چې افغانستان کې د امن ټینګښ لپاره د سلور ملکونو مشاورتي ډلې په 15 غونډه کې یو اربیا ویلسوی چې په افغانستان کې د امن ټینګښ لپاره مذاکرات ضروری دي. دا لغورست ده چې د 15 غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وسوه. رابعه اکرم خان په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د سلور ملکونو مشاورتي ډلې په 15 غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوې چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د سلور اړخیز 15 غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجینګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څخه فائده نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډلې کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼې زیاتوي چې د سلور اړخیز د ډلې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر دي د خپلو کړو د نتایجو له تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د سلور ملکونو بله مشاورتي غونډه نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې 15 غونډه کې سلور وړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخنوال کړی. د امریکا لخوا د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ سیشن کوله. د دې غونډې په اړه تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. سلور وړ ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوششونه کوي. د دې سلور اړخیز 15 غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا تیره میاشت د کابل ځانمرګي برید نه پس ځای ویلې شوی وو چې پاکستان نه امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکرات دې وړاندې دوه غونډې اسلام آباد او دوه په کابل کې شوې دي. افغانستان کې امن پرځای کولو لپاره د سلور وړو ملکونو دا مشاورتي عمل تیر کال شروع شوی و. بلخوا د چهارشنبې په ورځ پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخنوال سره ملاقات کړی و. د افغانستان د سفارتخانې لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د سلور اړخیز غونډې په شمول نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې وې. ډاکټر زاخنوال تیره ورځ هم دې لړکی د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغانستان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز سره وسلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2013 4015 1980 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شئ.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو ناروغي وهلې دریم ماشوم مندل سوې ده. د چارواکي وای چې دغه نه میاشتې عمر لرونکي ماشوم چې مړ سوې دی بل پلو یو ځای دینی عالم پر خلکو ژغ کوي چې د پولیو یو ناروغي ده او ناروغي علاج نه کول ګناه ګڼل کیږي. عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا زلابنو صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکو په وینا زلابنو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو بل نوې کیس تصدیق شوه چې د سره روان کال کې په بنو کې درې ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغي ښکار شول. د صحت محکمې چارواکي وای یونین کونسل غوریواله کې د نه میاشتو محمد نامی ماشوم ګوزن ناروغي د صحت کمی ادارې تصدیق کړي. دوی وایي دغه ماشوم سملاسي د پولیو ناروغۍ له وجې مړ شوی. صحت محکمې چارواکي وایي د یاد ماشوم کورنۍ ماشومانو ته پولیو کترې ورکولو نه انکاري ول. بنو کې تیراونۍ هم منډان سیمې یو کال سوهایما نامی ماشومه ته ګوزڼ ناروغي شوې چې دا چارواکو په وینا دغه کورنۍ هم ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو نه انکاری دي. د بنو صحت محکمې یو والا چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل بنو او خوشا کې ماشومانو ته د پولیو کترې نه ورکولو یا انکاریانو شمیره ډیره زیاته ده او اوس د پولیو ټیمونو میرمنې د یرې له وجې په کورونو کې ماشومانو تش مارکینګ وکړي. کمې کورنۍ چې ماشومانو ته پولیو کترې نه ورکوي نو د په وینا اوس د اصل انکاریانو ورته پته لګول هم ګران شوې. نوموړي وویل که لیډی هیلت ورکر یا پولیو ټیمونو میرمنې دغه کورنۍ په ګوته کوي او پولیس یې نیسي نو دغه میرمنو لپاره هم ذاتی په سیمه کې جګړې جوړیږي او ورته دړکې ورکول کیږي. لہذا د لړکې خاصه منصوبه بندي پکار ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی ایډوکیټ مشال ته وویل خلک باید پولیو ناروغې مخنیوي لپاره ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي او کسو کې انکار کړي نو ګنا کوي.
پولیو قطرې ورکړي ځکه چې دا علاج ده او علاج په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ. نو د دې وجې نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپلو بچیانو ته دا قطرې ورکړي ځکه چې په دې کې صحت صحیح تمله او نه حرام صحیح. نو د دې وجې نه مباح عمل دی څوک انکار نه ورنه کوي. دا بعض یتی یقینا وي ځکه چې دی پوهېږي چې په دې کې زما د بچیانو علاج موجود دی او دی نه ورکوي
د یادونه دا چې روان 2018 کال کې د صحت محکمې په وینا خیبر پختونخوا کې شپږ چپکې درې کیسونه یوازې په بنو او په ټول ملک کې یوولس د پولیو یا ګوزڼ ناروغې نوي کیسونه شوي. د قبایلي سیمو صحت محکمې چارواکو په وینا قبایلي سیمو کې په روان 2018 کال کې تر اوسه هم د پولیو یا ګوزڼ ناروغې یو کیس هم نه دی شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
د شمالي او جنوبي وزیرستان سیاسي او قبایلي مشرانو او د زدکونکو سازمان غړیو د پاکستانی پاوز د عسکرو لخوا خبره سوی هغه ویډیو په کلک غندلې ده په کوم کې چې د دې قبایلي مشرانو په وینا د پښتانه د کلتور سپکاوی سوی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې دې ویډیو کې شودل سو عسکرو ته دې سزا ورکړل سي. د دوی په خبره کې دا سزا ورنکړل سي نو دوی به په پراخو احتجاجونو لاس پورې کړي. سیلاب مسعود پری رپورٹ لري.
د پنځم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ کښې د سولي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو د ګومل یونیورسټۍ په شمول په ډېر اسمیل خان او ټانک کښې د مختلفو تعلیمي ادارو د طالب علمانو او د یو شمېر نورو قبایلي ځوانانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو ټینګه وکړه چې د روانې میاشتې په 22 نیټې مازدیګر مال 3 بجې د ډېر اسمیل خان په اکنواز پارک کښې د وزیرستان د ټولو قبایلیانو په احتجاجي جلسې او لیارونو کښې به په ګڼ شمېر کښې برخه اخلي او د ځینې پوځي سرتیریو د هغې ویډیو به په کلکه غندنه مخالفت کوي چې په کومه کښې یې یو فرضي تراګرده د وزیرستان ګڼ ښځینه خط لیا کمیس وراغوستی د کلاشنکو په خولو نالو یې ګډوي نسوي. په دغه موقع موجود ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنگ و جغدل
داویس حکیمه ویډیو چې په منظر عام بندر وغلی دو چې چا هدا قدم وخصه دی میر دا مطالبه کوي چې په 22 تاریخ نامخ شه څوک هم دا داونسی و مشتا دا پیغام رو
زه د دغه خبره برپور مزامت کوم. دا سه خود میر سره انګریز هنه دی کړي په دا ملک باندې انګریز هم غالب شوی دی دا مو خط انګریز هنه دی سړی ته وخصه لګه چې پاکستان بلکې د انډیا فوجونه د کشمیرونه سره نه دی کړي
پاکستان انګه وزیرستان د قبایل ثقافت پاک جلوس وچو میرا خلکی چې میش په غوره سره وی چې میر د پاوچ سره یو کله کیم اقدام دی و په هغه 15 پیره کسونه میش پر زور مزمت کوي او دا وی چې دا د فوري تور د پولیټیکل حوالات شه بنشي او د میش د رواج مطابق ته د تسلو ورکړش
زه دا وی هم چې میش د ثقافت توهین کیږي دا میش بالکل مذهبي توهین غني نو لکه سرنګ د اسلام د دین د مذهب سره د میش تعلق ته داس د میش د خپل ثقافت سره تعلق ته دا کچره سازش نوي ادغه د باقاعده تفتیش وشي و داته د سازو ملاو شي او که سازو ملاو نشي میرو د خپل ثقافت د تحفظ د پوره میدون ته رووزي هر قسم قربانی ته می جمله تړلې دو
دغه کبلانو غشتنه وکړه چې زموار پوزی چارواکي دې په دغه باریک شه تحقیقات وکي ملزمان ته د سخته سزا ورکي غني دوی بخ خپل احتجاج ټوله پښتونخوا ته ور وغځوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د سختدریزو او وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریا ادعا وکړې دي او په زیاتره وسلوالو یا سختدریزو ډلو باندې بندیزونه هم لګولې دي خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې دا وسلوالې ډلې په پنجاب کې فعالیت کوي بل پلو د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا هم ویلي چې دوی د هغو ډلو پر ضد کاروای نسی کولای چې د ده په خبره ریاست یې په خپله په معاملاتو کې شکیل دی ګلایاس دې موضوع ته کتنه کړې ده
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولا په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبر کړی چې د نوموړي په وینا ریاست په خپل د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبې کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوی وو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول پاکستان هم دا کار کولو خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریز بدل کړی دی
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی د سربا په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسي په اړه اعتماد زیات شي خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري دغه هواد لپاره مشکلات موجود دي ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپلې کړې وي کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروي وکړي چې ستونزې زیاتې نشي
کارپوتل مسعود زیاته کړه چې له غډلو سره چې ریاست ورسره په خوا مرستې کولی په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي بیا په خوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر په دې اند چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپل پالیسي او سرګند دریز نه لري ایاز وزیر زیاته کړه
نور صوبو کې یو فاټه کې وګورو نو ته هوټل دې تر کړه دې ته پکړه واخلي ته پر واخلي جاز را واخلي ته شتګر دوه باندې حملے کے پکارن رکھی ہوئے کلر کی کچوک غلط کار تھی کچھ پنجاب لگا سے بھی ہلتا خبر ہے بتانا قانون وزیر تو پنجاب کو حکومت کے سلسلہ سے مہم سرائے چکے پنجاب حکومت ہم تو مسلم لیگ حکومت ہے چیف منسٹر دا نواز شریف صاحب سزم وزیر اعظم دے دا حرور دے وزیر اعلیٰ دے نواز چکے سے بیان اور کی دیا ماں سے چپا چیز سے پر کمنٹ کم
کارپو ایاز وزیر دا ہم ویل چی باید حکومت لمتازات بیانون سخڑا ڈا وکڑی زکا چی دا فوز مشر پا وسلوالو ڈالو کی دا توپیر خبرہ رت کڑی وا بیا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وای چې د پخوانی فوزی واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسی و چې د غډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي خو د دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایان شوي او ډیر کارونه روان دي دی وای
پاکستان
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده په دې ټولنه کې ل خپل تناسب نه زیات د سخت دریځ ډلو زور دی دوی په زور په ادارو خپل اثر خودلې او حکومتي ادارو هم په دغه ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو دا سی ډیر کارونه دي چې حکومت یې خاموشي سره کوي خو اشتهار بازی نه کوي په موجوده حالاتو کې ډیر څه په کار دی او چې سره وان دی غ ډیر کم دی خدا ویل چې دا څه نه دی نو دا به مبالغه وي
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اندخکاری چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډیر زیات محتاط دی ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته
دا مشال ریډیو دا
اوس په ولر شو پېښور ته د پېښور پهنتون انظامي وای چې د نوشار په ازاخیل سیمه کې د یاد پهنتون بوتانیکل ګارډن چیرې چې زده کوونکي د بوټو په حواله سیړنې کوي د نوشار انځامي له شلم اپریل راهیسې تړلې دي چې ورسره د پونتون د چارواک په وینا د زده کوونکو سیړنې ډېر اغېزمنه شوې دي. د عدالت د حکم باوجود د باغ په نه پرانستلو پېښور های کورټ د نوشار ډیپټي کمشنر افتخار خان ته د عدالت د سپکاوي نوټس هم ورکړی دی. له پېښوره ځلاند یوسفزای پرې رپورټ لري.
د نوخار په داخلو سیمه کې د پیښور په هنتون د بوتانیکل ګارډن یا په بوټو باندې د سیړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال رډیو ته وویل چې د نوخار ضلع انتظامی د شلم اپریل راهیسې یاد باغ ته جرندې یا تالی وهلې دي چې ورسره نږدې د یو نیم سلز د کوونکو سیړنیز زده کړې په ټپه ولاړې دي. له شلم اپریل وړاندې د نوخار ضلع انتظامی لخوا پیښور پوهنتون ته لیږل شوي سرکاري خط کې ویل شوي دي چې ضلع انتظامی د پوهنتون سره د بوتانیکل ګارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او پوهنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي. خو د پیښور پوهنتون ډیپټي رجسٹرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي
پیښور نسټه سره د باغ چې کمی 2005 نه دا وخت وزیر اعلی او لوکل گورنمنٹ چې کوم دی هغه سره یو باقاعده معاهده زمونږ شوه دا نه پس دا یو لیز اګریمنت په تحت مونږ ته ملو شو او دا دا یو کم سل کالو را پاره چې کوم دی په خورن سره ته ملو شو رومبه خدای چې دلته په تعلیمی سرگرمی کیږي بل بدل ته هغه تحقیقي کار کیږي چې د دنیا نو په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا نه کم بوټي ختمېدو ولای دي پر روان شل کالو کې 50 کالو کې داغي افزایشي نسل بدلته کیږي.
نو موږ یې جاتوی چې د اپریل په شلمه نیټه د پوهنتون انتظامی د ضلع انتظامی د فیصلې پر ضد د نوخار د عدالت نه سټي اډر واخستو خو د عدالت د حکم باوجود ضلع انتظامی د باغ پرنستلو نه ډډه وکړه چې بیا وروسته په کې پوهنتون د ضلع انتظامی خلاف د توهین عدالت کیس هم په های کورټ کې جمع کړو. های کورټ د نوخار ډیپټي کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوتانیکل ګارډن د پرنستلو حکم یې ورکړو خو د دې باوجود هم ډیپټي کمشنر لا تر دې دمه د باغ تړلې ساتلې ده. د بوتانیکل ګارډن تړلو سره د ودیرش پی ایچ ڈی او ایم فیلز د کوونکو لسلو څخه زیات د ماستر ډیګریز د کوونکو سیړنې اغېزمندې شوې دي. د ایم فیل یوز د کوونکو عرفان وای چې د باغ بندېدو له وجې به د دوه دو کاله وخت ضایع شي. ورلسم کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د شپک سوا وو یا کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایت جاری کړی وو. خو د پېښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی دغه هدایت پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټ پورې کیس له صوبایي حکومت اوګټلو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه خبري او سم د خبرونې په دې برخه کې یوې سندرې ته ځو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړوما زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړوما کله سترګي توربما کله سترګي توربما کله شونډي خلوما زیم ناس زال جانان یو تصور پہار کی درنا بسری پی ماں ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوزگر کی دریا بنا گرزب ماں
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. مجید بابر تورزو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ.
نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټي مشرقي بای پاس سره نږدې چاودیدونکو موادو لوجي یو پولیس اهلکار وجل شوی او سلور نور شوبل دي. د سرکاري رسنو په وینا چې د پولیس سرتیری د معمول په گشت وو. تر دا مهال د دې پیښې ذمہواري چانه دا اغېسته. د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان خار کې اته وسلوال وجل شوی. خو د چارواکو په خبره دغه وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تیره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټریزم ډپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال وجلی. تر دا مهال چارواکو د دغه وجل شو وسلوالو د شناخت پاړه سندې ویلي. د خیبر پختونخوا د سیادت د محکمې د پولیو پر ضد سانګې چارواکي وایي چې تیر ورځ دغه صوبې په بنو دل کې د ګوزن په ناروغۍ بوخت یو بل ماشوم تشخیص شوی دی. د چارواکو په خبره د نوي تشخیص شوی ماشوم سره د غزل کې د ګوزن د ناروغو ماشومانو شمیر دریو ته ورسید. د افغانستان د سرایپول ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لکتر لګه شل تنه مړه شوي او 22 نور ژوبل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پینده مسلو رخی د غونډه کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. مالدیو د سعودي عربستان ورسته اتحادي دی چې د ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د یوکراین د اتو ورځنی سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې د دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې مجید بابر وړاندې کوله. اوزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. احمد الله د ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پانامه اسناد او رپورت سره په شروع شوې شخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوري نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولي دی په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازۍ د لارې د پراتلونکو کې دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. ورځپاڼه لیکي چې د پانامه اسنادو د مخې ته راتللو د ایوینی میاشتې نه زیات وخت وشو خو بدقسمت سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې زر تر زره دې ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا دې پلټنې شروع کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي لوجې په ملک کې بے یقیني زیاتېږي او په تیرو وختونو کې هم د قسمه تاوتریخوالي لوجې د ملک نه د جمهوریت نظام خاتمه شوی و. نو خبرداوي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټي یو طرف تکیک دي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمه لپاره دي عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړه کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دي لار هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زر خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا هم کرپشن کړي دي د هغوی نه پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت روجي میاش کې د خالی ورځي چټۍ په ختمولو غور شروع کړي دي او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روجي په میاش کې د جمعې ورځي په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر 9:30 بجو نه تر د غرمې 12 بجو پوري وي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځي چټۍ ختمولو تجویز دي نو دا صرف روجي میاشت نه بلکې ټول کال پر عمل کول پکار دي او دفترونو کې صرف د اتوار ورځي چټۍ پکار ده. ورسپانه لیکي چې د ملازمین نه صرف چټیاں زیاتې کوي بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټیاں اضافه ورکړي کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبا بلکې په وفاقي کچه دي هم د خالی ورځي چټۍ په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شهباز تاثیر په اړه لیکي چې پر هغه د تښتونکو لخوا زیات تشدد پردي هم وسو چې غوښتنې د پیسو او تاوان نه علاوه د خپل ملګرو د خوشی کول هم وو. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت هغه پروګرام د ځنډ سره مخامخ سوی دی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلوالو د وسلو غورځول عملي کول. د دغو مقالو لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای کله چې د وسلوالو وتښتونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وکه. هغه وای د ده د تښتونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي بلکې د هغوی د ده د خوشی کېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینې ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشی کړل شي. شهباز تاثیر وای د تا معلومه وه چې دا دومره اسانه نه ده او ځکه هم ده په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. غوای د په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د تختولو سو میاشتې وړاندې وجل شوی وو. شهباز تاثیر وای لومړی سلور میاشتې بیا هم خېوي خو پس له دغې پر د تشدد شروع شو. هغه وای د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولې وو او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي نو ځکه هم پر د زیات تشدد وکړ. دی به یې وهلو، نوکان به یې ورلا، د ویښه پرې کول، د لا اپخونه ای ورلا غوخې لري کولی او داسې نور. او زیاتوي سناس دیرش میاشتې داسې وی چې د ده د بهر نړۍ سره هیڅ رابطه نه وه. د ده یو ساتونکو هم د ده غوندې د فوټبال ډیر شوقین وو او د مانچستر یونایټیډ سره یې مینه لرله نو کله کله به یې په ریډیو دغه میچونه اورېدل چې دغه د ده د بهر نړۍ سره یوازینی رابطه وه. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځولې او د تشدد لارې پرېښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو 200 میلیونه ډالره د سولې پر دغه عمل ولګولې او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگتن او کابل کې چارواکي د دغه ځن یو وجه دا هم خای چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمیر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنګسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ به د سولې خبرې پر مخ وړلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکایي فارن پالیسی مجلې د هند پر هغه پالیسی لیکنه خبر کړي چې په ترڅ کې دغه هیواد غواړي چې د اسیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري شیکړي. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلاره ممکن له واشنگتن سره د نوې ډیلی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د لیکنې مهمه برخه هارون باچا وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د استرالیا پارلیمان ته په خپل وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یو نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع په کې یاده کړې وه ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه یې درلود کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور وو چې دغه مخې ته د رسېدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یو غونډه ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودي خپل دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودي په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلي ته دعوت کړل او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمیر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري. خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپله پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي، دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوی ډیلی او واشنگتن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی، خدا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملی ګامونه واخلي دا به وخت ثابته کړي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په تیرو شپېتو کلونو کې د امریکې د پالیسۍ له وجې ډیر تاوانونه اوښتي دي او باید امریکا د دې ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بل بل منظور کړی دی چې د ستر نگهبان شورا د منظوري څخه وروسته به د قانون برخه جوړیږي. په دې اړه د لیکنې تفصیل ګلایاز وړاندې کوي.
د ایران تلونکو پارلمان د هغه یو بل منځوري ورکړی دا چې پکې دا ویل شوی د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د امریکا د پالیسیو له وجې د شوی مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله وغواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې یو سلسلور او یاغړو د بل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بل د ایران ستر نگهبان شورا منځوري ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړ شي. د ایران سخت دریزه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف ناری وهلې. د ایران رسنۍ د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بل وړاندې کولو کې شامل وو په حواله وای چې پارلمان باید د امریکا د حق ګامونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنۍ یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بل کې د شو توانو تفصیل ورکړي دي چې ل امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورول لپاره کوتدا ل 1978 نه تر 1978 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزي واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستي او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دي. د ایران پارلمان دغه بل په داسې حال کې منزور کړي چې یو میاش وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي وو چې په 1983 کې په بیروت کې د امریکا فوزي بیرکونو سره چاودونو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسونه $2 ارب معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایرانی چارواکي دا فیصله د غلا په معنی بولي او وای چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مای سم ویلی وو چې حکومت به چر هم د قام پیسې د تپری نګدي چې امریکا یې خوري. نو موري زیاته کړه چې دا معاملہ به د انصاف نړیوال عدالت توړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دوړو هوادونو ترمنځ اړیکی ساړه کړي دي. د هغې رسټو دا چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټوی پروګرام موافقه شوې وه.
ګلایا زو اوسم د خبرونی په دې برخه کې د مینا ګل پر ځخ کې یو سندري ته ځو.
Thank you. خپل یار لرا کنا 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 دل وچ ول بشی مخپل یار لرا کنا کنا کنا
مشال ریډیو ته ورجست د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به جر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او د چابهار بندر پر پراختیايي پروژه لاسلیک وکړي. افغانستان هیله لري چې د چابهار بندر به یو بل اسانه او نسبتا لنډ ترانزیټي لار ورته برابر کړي. تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې د پرانستنه ته د هند صدر اعظم شغلی مودی مرازی او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه سانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودی به د را روان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودی تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغه موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. تاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خدمت له کافي اړه کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او په کوم راته بابا یې څه په خوارې ځای خپل
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته غوښتل. د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي وای چې یاد وزارت د هیواد هغه ټولو سیمو ته چې اوسیدونکي تر اوسه له اساسي روغتیايي خدماتو به برخې پاتې شوی هغوی ته د معیاري خدماتو د رسولو په هڅه کې دي. د امریکا وزیر فیروز الدین فیروز چې د چهارشنبه په ورځ د اړوند وزارت د یو پلاوی په مشرۍ خوست تللی او د روغتیا په برخه کې د پروګرامونو له پلي کولونکو انجوګانو سره هم غوښتنه وکړه چې خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یاد وزارت د یو شمېر چارواکو په ملتیا خوست تللی و، د خوست د ولایتي تخصصي روغتون په تالار کې له هغو مؤسسو او انجوګانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوي په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د خدمتونو د کیفیت لوري ته توجه ډېره کړي او حساب ورکوونکي واوسي. د عامې روغتیا وزیر ټینګار وکړ د روغتیایي خدمتونو د پلي کوونکو انجوګانو ښه خدمات غواړي او که د کومې انجو خدمتونه د خلکو د قناعت وړ نه وي نو قراردادونه به یې فسخ.
لا تروس هم زموږ ډېر هیوادوال مخصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې له روغتیایي خدمتو څخه محروم دي. دوهمه برخه د خدماتو د کیفیت دپاره هم په شفاخانه کې هم په سی خدماتو مراکزو کې ولسوالیو کې خو د ما غوښتنه د مؤسسې نه دوی باید د شفافیت او حسابدهي ته باید ډېر توجه وکړي او موږ خدمات غواړو د دوی نه. که د خدماتو سطح کیفیت مننه ور نو دوی به کانټراکټ ختمو.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو شمېر مشخص غوښتنې وړاندې کړې.
که چېرته د دغه شفخانې تشکیلات 200 بسترو ته لوړ شي د خوست ولایت د ولسونو د مریضانو مشکلات به حل شي. د نادرشاکوټ ولسوالۍ روغتون څو کاله کېږي چې تعمیر جوړ شوی خو د هغې دپاره تشکیلات او صحي پرسونل کمبود سره مخامخ یو. د دې په فعالېدو سره به د موږ درې څلور ولسوالیو د مریضانو مشکلات حل شي.
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو که د ولایتي روغتون د خدمتونو د وړاندې کوونکو انجو پر خدمتونو سختې نیوکې وکړې او دوی په خپلو کارونو کې پاتې وبلل.
د ادم مؤسسه چې فعلا د دې روغتون د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت په غاړه لري زه په زغرده وایم چې تر اوسه پورې په خپلو خدماتو کې پاتې راغلي او دا د خوستوالو دپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. درې ورځې وړاندې موږ د شپې په 12 بجو دلته راغللو. دلته دومره ناغېړي موجوده وه چې په دواخانه کې موجود اشیا هم د خوستوالو په واک کې نه ورکول کېدل.
خوست ته د افغانستان د عامې روغتیا وزیر داسې مهال سفر کوي چې خلک په یاد ولایت کې په دواړو حکومتي او خصوصي سکتورونو کې له روغتیایي خدمتونو پوره رضایت نه لري او وایي چې نه په حکومتي روغتونونو کې ښه خدمتونه شته او نه هم په خصوصي سکتور د حکومت تاثیر په دې اندازه دی چې هغوی اړ کړي تر څو په مناسب قیمت ناروغ لرونکو ته معیاري او با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
او سم د خبرونې په برخه کې د یو داسې پښتانه ځوان د لاستراوړنو په اړه رپورټ درته وړاندې کوو چې د نور څه ترڅنګ د جامو جوړولو او غم په نوي طرز جامو جوړولو مسلک ځان ته خپل کړی دی. د محمد علي میږي او له تیرو اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. د مشال رادیو خبریاله رفت انجم په دې اړه رپورټ لري.
کسو هم په تیرو وختونو کې په پښتنو ځوانانو کې د هغه کار روزګار خپلولو رجحان ډېر کم و. کوم پېښې چې په ټولنیزه توګه یوازې ښځو سره تړلې وي په دغه کې یوه د فیشن ډیزاین یا د جدید تقاضو مطابق د جامو جوړول وو. خو د پېښور سره تعلق لرونکي محمد علي هغه ځوان دی چې نه یوازې دغه پېښه خپل کړه بلکې د پاکستان پرته په نړیواله کچه هم نوم ګټلې. محمد علي د تیرو اتو کالو راهیسې د فیشن ډیزاین شعبې سره تړلې دی. کله مو چې د دغه روایت ماتولو سبب وپوښتل نو هغه اووی چې د نورو ظلمو په شان دوی ته هم د خپل دغه روزګار پلولو کې یو شمیر خندان وو.
زما چې کوم کریئر دی ایجوکیشنل اکیډمیک دی هغه ما سوشیولوژي کړی دی ماسترز اینڈ جنډر سټاډیز کړی دی. خو بیسیکلی دا چې زما شوق وو نو هغه په وجه ما په خپل کور کې به کار کول امبرایډری نور مطلب کاریګر به هغه سره به کار کولو. بیسیکلی ایجوکیشن مې فیشن ډیزاینینګ کې نه دی کړی. چې مزه آن جاب شوم آی نه پس مته به اجازه ملاو چې تاسو خپل کار اوس کولې شه فیشن ډیزاینینګ کې چې بوتیک ولاوې او کته ارزکه.
محمد علي اته کال وړاندې دا شوبخ خکړه اونند پاکستان ډرامو نوموري کارکونکو هنرمندانو سندرغاړو د پاره جامې جوړوي. یو نوموري هنرمندا نجیبا فیض د علي بهګ لوای چې هغه د علي د لاس ډیزاین شوی جامې ډېری په خوخه اچوي.
د علي یو د کوالټي د چاغتانه تبوس کې د ډریس په تا اچي کا
سمجھے گی. مثلاً یو کے تسلم نو آگے دوپہر چار کم ڈریسز ڈیزائن کروں گا آگے مختلف داغے نے سے آگے ماں سے پشاور فوٹو شوٹ دوپہر یا دا کراچی دوپہر یا دا کابل دوپہر ڈیزائن علی سرا جماؤس کمنگ یو برائڈل شوٹ چکم دے اگر روان دے اور پیخور کچھ دے نو فیشن ویک کی گی نو آگے کی چکم دے زد علی چکم ڈیزائن کری ڈریسز دے نو آگے بدا.
محمد علی نہ صرف پختنو ہنرمندانوں کے مقبول دے بلکہ دا ملک دا نور برخو ہنرمندان ہوں داغ دا کارنا مطمئن دی. دا کراچی سر تعلق لرون کی اداکارہ مشی خان دا علی دا کار پا اڑا زیادتوی
علی دا پیخور یو خو نوی راتون کی ڈیزائنر دی سی ڈیرز تائم زما پا خیال دا علی دا جامو دا جوڑولو یو منفرد انداز سی کم چی سادہ و پزر پوری دی
جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے.
د پاکستان یو نوموړی هنرمند او د فیشن د زده کړو ورکولو د ادارې سرکار کوونکې جمال شاه وای چې په پښتنو ځوانانو کې د فیشن او ډیزاین شوبو سره خوخي نه صرف د دی بلکې د پاکستان د ګټه خبره هم ده.
په غرب کې خو ډیر زبردست دغه د انډستری د ډیر لوی انډستری د سی بے شمار خلکو معاش سره تړلې دي دغه شانتي په پاکستان کې یا د سیمو کې هم دا شی چې دی اوس ورځ په ورځ وده کوي ترقی کوي نو د ځوانانو د پاره د ینګسترز د پاره خو ډېر لوی فیل دی وایي چې د داسې تعلیم حاصل کی او په ډېر ښه طریقه یې پروموټ کړه دغه
د پاکستان نور صوبو سره سره اوس په خیبر پختونخوا کې ځوان کول هم د فیشن ډیزاین شوبې ته مخه کړې ده. ځوانان او پیغلې اوس دې شوبې ته په خپل خوښ ورزي کوم چې څو کاله مخکې په ټولنیزو توګه نامناسبه خبره ګڼلې کېده. رفت انجم بشال رډیو اسلام آباد.
د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د کرن خان په غږ کې سندره اورو.
مشال ریڈیو دا مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.